د ازادي رادیو خبرونې له همدې شیبه پیل شوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجله سره په پیل کې نیم ساعته خبری مجله خبرو. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په خبری راپورونو کې اورئ چې دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. نن دوشنبه ده، د مرغومي یجدې 12 د جنوري 1 پیل خبرونه کېږي. دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری سي. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس په بدخشان کې د وروستۍ پیښو قربانیانو ته د عجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولیعهد تود هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری او مالی سرچینې وچې سي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په وړاندې هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده.
په بشپړه توګه مونږ دفاعي حالت نه اوس وتلي یو، ځکه اوس مونږ هوایي بریدونه زیات کړي دي، د کومندوز عملیات مونږ زیات شوي دي، از مونږ نور تصفیوي عملیات زیات شوي دي. په ننګرهار کې تاسو ګورئ چې ډېرې سیمې مونږ له دوی نه پاکې کړې، یا په هلمند کې، یا په فاریاب کې، یا په غزنی کې، یا اوس په میدان وردګو کې چې زمونږ عملیات روان دي. یوازینۍ موخه همدا ده چې مونږ د دفاعي حالت نه اوس وتلي تهاجمي حالت ته تللي.
د دفاع وزارت ویان دا ومنله چې په ځینو عملیاتو کې ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي، او یو علت دا دی چې د ده په خبره وسلوال طالبان د خلکو له کورونو د ډال په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په بدخشان کې د وروستۍ پیښې قربانیانو ته د عجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د غره تر شوېدو وروسته د یوه کند نړېدو په پیښه کې دېرش کسان مړه سوي او وطنه نور ټپیان سوي دي. دا خبره تېره شپه د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وکړه. په خوشنۍ سره د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طبیعي پیښې له کبله زموږ دېرش هیوادوال چې ټول ولسي خلک دي په شهادت رسیدلي او وطنه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې رسنیو د بدخشان د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي و چې د پیښې په وخت کې شاوخوا 500 کسانو د سرو زرو په دې کان کې کار کاوه. ویل سوي چې دغه کان یوه سیند ته نږدې پروت و، او د سیمې خلکو یې د اوبو په مرسته سره زر له خاورو او شګو جلا کول. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان په دې اړه چې آیا له مخکې د سیمې اوسیدونکو ته د دغه کان د نړېدو د خطر په اړه خبرداری نه ورکول سوی، وویل چې دا سیمه یو څه ناامنه ده او خلک له پخوا راهیسې په خپل سره دغه کیندنې کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې په راروانو ورځو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره زیات کسان د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت کړي. د کاندیدانو د نیم لیکنې پروسه څلور ورځې مخکې، یعنی د جدي یا مرغومي پر 13 پیل سوي او د همدې میاشتې تر پایه به دوام کوي. دا چې تر اوسه څو کسانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبي سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
پر پرونو فورې د پاترو خواف د سره د واسانو د ولسمشرۍ تاسو د نوماندانو په توګه ځان ثبت کړی دی، او دراو یا کسانو د پاترو خواف د سره معلوماتي بسیطه ترلاسه کړي دي.
دغه دوه کاندیدان چې ځنونه رسمن د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو په توګه ثبت کړي، د ولسی جرګې غړي عبداللطیف پدرام او عبدالحکیم تورسن دي. ټاکل سوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي کال د سرطان پر 9 وسی. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان تود هرکلی وکړ. نوموړی څو اونۍ وروسته له هغې پاکستان ته ځي چې متحده عرب اماراتو له پاکستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، په یوه بې ساري میلمه پالنه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په اډه کې د هغه لیدو ته ورغی، او د پاکستان د تشریفاتو ملي ګارد هم ورته د درناوي مراسم ترسره کړل. متحده عرب امارات په سیمه کې د پاکستان لوی تجارتي شریک ګڼل کیږي. په دغه هیواد کې 1.5 میلیون زیات پاکستانیان ژوند او کاروبار کوي چې هر کال په میلیونونو ډالر خپلو کورونو ته استوي. وروستی ځل د متحده عرب اماراتو ولیعهد په 2009 کال کې پاکستان ته سفر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د دواړو هیوادونو د پلاوو تر غونډو وروسته دواړو مشرانو دوه په دوه جلا غونډه هم وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پوځ په یمن کې د القاعده یو مشکوک غړی چې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو پر یوه کښتۍ د برید اصلي طرح بلل سوی وژلی دی. ترامپ په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې د امریکا پوځي ځواکونو د جمال البدوی په وژلو سره عدالت تامین کړ. البدوی د یو اس اس کول په نوم کښتۍ باندې د برید مسؤول بلل سوی چې د امریکا د بحري ځواکونو ولس غړی پکې وژل سوی و. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې متحده ایالات به هیڅکله هم د افراطي تروریزم په وړاندې له جګړې لاس وانخلي. د جرمني د خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا مرکزي قومندانۍ د تېرې جمعې په ورځ تایید کړې وه چې امریکایي ځواکونو په یمن کې البدوی په نښه کړی و. د انډونیزیا د مولوکاس ټاپوګان پرون یوې زورورې زلزلې ولړزول. د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې د دې زلزلې چې قدرت یې د ریشتر په کچه 2 درجې سبسوی، مرکز یې د دغو ټاپوګانو اړوند د تیرنات ښار په شمال لویدیځ 173 کیلومتری کې تر مځکې 10 کیلومتره لاندې و. تر اوسه د اوښتو احتمالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکول سوی. د تیر کال د ډسمبر پر 2 په انډونیزیا کې د یوې تسونامي له امله چې تر مځکې لاندې د یوه آتشفشان په نتیجه کې راوتلې وه، شاوخوا 420 کسان مړه او 1400 نور ټپیان سوي وو. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې.
هغه همغږي، رهبریت او همدارنګه د جګړې ماشینونه هغه تر ډیره پورې ضعیفه شوي او په بعضي ولایتونو کې بېخي له منځه تللي.
د بلخ چارواکي وایي د محلي پولیسو پر پوستو حملې زیاتې سوي. د ناامنو ولسوالیو اوسیدونکي وایي
حکومت شته نه پوښتنه شته نه څوک شته چې پوښتنه وکړو.
په کندهار کې د وسلوالو طالبانو د لویو مرکزونو لمنځړولو په هدف پوځي عملیات پیل شوي.
په دې کې یو ډېر غټ تونلان شته چې اوس د دې سه موږ یې کشنی کشنی تونلان اوس د دې د کشف کړي دغه خراب کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل په دې پورې تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کردانو خوندیتوب یقیني کړي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی سي. تاسی آزادی رادیو تواجی است. دوانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو مځکنیو او هوایي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د دې ډلې ډېر قمندانان وژل سوي او ډیری سیمې هم بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راوستل سوي دي. د دفاع وزارت ویان دغه څرګندونې تېره شپه آزادي راډیو ته وکړې او ویې ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور په دفاعي حالت کې نه بلکې تهاجمي حالت کې دي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات ښه مختزي او تر اوسه یې ښه نتیجه ورکړې ده. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې په ډیرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو قمندانانو په وژل کېدو سره د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری شوی او د مخدره موادو د مرکزونو په له منځه وړلو سره یې هم مالي سرچینې ضعیفې شوې دي.
د قومندانانو یا د دوی د مالی هغه سرچینې چې خصوصا د نشې توکو هغه سرچینو په لمنځه وړلو کې د دوی هغه همغږي، رهبریت او همدارنګه د جګړې ماشینونه هغه تر ډیره پورې ضعیفه شوي او په بعضي ولایتونو کې بېخي له منځه تللي.
د دفاع وزارت ویان هلمند، ننګرهار، فراه، فاریاب او غزنی هغه ولایتونه یاد کړل چې د په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وروستیو هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان ډیر ځپل شوي او ډیرې سیمې ورڅخه بیرته نیول شوي دي. خو د دفاع وزارت د ویان د دې ادعا سره سره په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو شاهدې وې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلی جاوید دغه راز وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به جاري وساتي او هغه به لا پراخ کړي تر څو د دوی د سوق او ادارې مرکزونه یا رهبریت یا هم روزنځایونه او مالي سرچینې بیخي له منځه یوسي. په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تهاجمي په تیره بیا هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. ښاغلی جاوید هم دا مني چې په ځینو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان رسېدلی، خو د هغې په وینا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه عملیات د دې لپاره کوي تر څو د افغانانو ژوند خوندي شي. خو د ده په وینا په خواشنۍ سره دښمن په ځینو سیمو کې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخلي. ښاغلی جاوید د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دفاع وزارت په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي کنه وویل،
ولې بیا هم که چا په دې اړه غلط معلومات ورکړي وي یا غلط کوارډینیشن شوی وي حتما هغه مجازات کیږي او ټول هغه قوانین او مقررات چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ته ورکول کیږي هغه په نظر کې نیسي او د هغې په نظر کې نیولو سره هغوی خپل عملیات مختوري. ولې متاسفانه دښمن د خلکو د کورونو څخه په استفادې د دې لامل کیږي چې ملکي تلفات یا مرګ ژوبله رامنځته کړي.
د وسلوالو طالبانو په وړاندې په ژمي کې دغه پوځي تهاجمي عملیات داسې مهال تیز شوي چې له دې ډلې سره په دې وروستیو کې د سولې هڅې هم ګړندۍ شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر هڅو سربیره چې تر اوسه څو ځلې د طالبانو له استازو سره کتلي، د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې یو شمېر نورو لوبغاړو هم د دې ډلې له استازو سره خبرې کړې دي. له طالبانو پرته نورو ټولو ښکېلو خواوو پر دې ټینګار کړی چې هڅې یوازې او یوازې پر دې متمرکزې دي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي، خو دوی تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
ومردل چې دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. بلخوا په بلخ کې امنیتي چارواکي تاییدوي چې د محلي پولیسو پر پوستو د وسلوالو حملې زیاتې سوي. د امنیت امر وایي چې دغه حملې په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي دي. مجیب رحمان حبیب زای او نور تفصیل.
د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د شپې له خوا د شپبیندار وسلو څخه په ګټه اخیستنې د چمتال او چهاربولک ولسوالیو محلي پولیس په نښه کوي.
بالای نیروهای محلي با استفاده از تاریکی های شب توسط سلاحهای دوربیندار شبین پیرهدارهای مورد پوستها هدف قرار دادن که ما تدابیر بسیار خوبی برای دفع عملات توسط تفنگهای شبیندار از نار ما چارهسازی کردیم که انشاءالله اورمان دیگه موفق نخواهد شد.
په تیرو دریو ورځو کې په چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې له لسو څخه ډېر سیمه ییز پولیس ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. د بلخ د امنیت امر وایي د طالبانو په دې وسلوالو حملو کې ملکي وګړو ته هم تلفات اوښتي او د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې ډېر شمېر طالبان هم وژل شوي دي.
عملیاتو یې که دشمن بالای پوستای ما اجرا کردن، مفاد کې اینا بردن صرف کشتن یک تعداد افراد بیگناه و ملکی بوده، ولی تلفات خودشان بیشتر است از تلفات پلیس های محلی.
تر دې مخکې د شاهین قلودو چارواکو په ایران دولت تور پورې کړی و چې په شمال کې موجوده طالبانو ته پرمختللې وسلې په اختیار کې ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېر اونۍ په اجلاس کې د بلخ او سرپل ولایتونو د محلي پولیسو پر پوستو د طالبانو ډلې سي حملې وغندلې. د چهاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په اړه شکایت کوي او حکومت د خلکو د امنیت خوندیتوب ته په بې پامۍ تورنوي. د چهاربولک ولسوالۍ قومي مشر محمد ثابت کریم وایي چې د یادې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ته د 300 محلي پولیسو او سلو ملي پولیسو تشکیل ورکړل شوی، خو له دغه ځواکونو نیمایي هم خپلو دندو ته نه حاضرېږي.
قمندان در امنی نشته طالبان سرک کلی خود طول میبودی فقط دوی پوسته پاسی دینار پوسته دشارا آمدی تو دینی بودی و سه پولیسی مدیشت نه میلیشت هم ماسو نورکیوی پا کورو که بلشای نشته سرک طالبان میلوردی تلاشای که خلق تردیوی نه حکومت شده نه پختنه شده نه توخشته چی پخته نوکا.
تر دې مخکې په بلخ کې د محلي پولیسو امر محمد هاشم صافی هم ازادي راډیو ته ویلي چې د غیر مسلکي توپ په خاطر تر نورو ځواکونو دوی ته ډېر تلفات اوړي. باید وویل شي چې د بلخ تر ټولو نامنه ولسوالیو لکه چهاربولک، چمتال او شولګرک کابو 900 د محلي پولیسو ځواکونه حضور لري چې کله ناکله پر هغوی له طالبانو سره د لاس لرلو او د ملکي وګړو د ځورونې تورونه هم پوره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لویو مرکزونو له منځه وړلو په هدف پوځي عملیات پیل شول. چارواکي وایي عملیات په هغه سیمه کې کیږي چې د سویل له څلورو ولایتونو کندهار، زابل، هلمند او اورزګان سره لار لري. صادق رښتینی د عملیاتو ساحې ته ورغلی.
دغه پوځي عملیات د تیرو دوو ورځو راهیسې د شاولیکوټ ولسوالۍ په ځنګل سیمه کې پیل شوي. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د تنظیم د لوړې کچې مرکزونه په نښه کوي. د وسلوالو دغه ستر مرکزونه د کندهار د شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ په ځنګله سیمه کې موقعیت لري او د مسؤلینو په خبره چې وسلوال ورڅخه د کندهار تر څنګ زابل، روزګان او هلمند ولایتونو ته د بهرنیو جنګیالیو په مرسته بریدونه پلانول. په جنوب کې د 215 ماتال کلي اردو د رستیزوال برید جنرال شفیق الله رسولزی وایي چې په عملیاتو کې نړیوال ځواکونه هم ونډه لري او تر اوسه د وسلوالو دغه مرکزونه چې لس کیلومتره سیمه کې پراته دي نیمې له منځه وړل شوي. رسولزی وایي چې وسلوالو په دغه مرکزونو کې ځانمرګي روزل، ماینونه یې جوړول او پر نورو سیمو یې د بریدونو پلانونه تنظیمول.
دا ساحه کې زموږ تصفیه او تلاشي روانه ده. دلته د دشمن قرارګاوې وي، د دشمن فابریکې د ماینسازۍ وي، د دشمن ټریننګ سنټرونه وو چې دلته به یې پرسونل ټریننګ کولو، ماینونه به یې جوړول، خودکش حملې به یې تنظیمولې. دا اوس خپل هوایي ځواک په حمایا او د حمایت قاطع څنګه چې قاطع وو همدغسې قاطعانه زموږ سره لاس یو کې.
بلخوا د شاولي کوټ ولسوالۍ امنیه قومندان پاچا ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې چې هوایي ځمکني او توپچي ځواکونه برخه لري شاوخوا 15 وسلوال وژل شوي او په دغه شمېر نور ټپیان شوي دي.
تقریبا دا د څلورو ولایتو یو مرکز دی، یو د ماینو مرکز هم دی، د دوی د راټولېدو او د تشکیلاتو مرکز یې هم دی. په دې کې یو ډېر غټ تونلان شته چې اوس د دې سه موږ یې کوچني کوچني تونلان اوس د دوی د کشف کړي دي، هغه هم خراب کړي.
د کندهار امنیتي چارواکي پر داسې مهال په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې عملیات پیلوي چې په تېره یوه اونۍ کې د دې ولایت په میوند او سپین بولدک ولسوالۍ کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شاوخوا 15 سرتیري وبجل سو او تر لسو زیات ټپیان شول.
او اوس هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د نړۍ ځینو خپرونو او ورځپاڼو د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په مسله کې د هندوستان د نقش په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو څرګندونو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. یورو ایشیا ریویو خپرونې هم په خپله پرونۍ ګڼه کې د هندوستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر څرګندونو تمرکز کړی دی. ښاغلی ټرمپ په وروستیو کې ویلي چې هندوستان په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی او صدراعظم نریندر مودي دا خبره بیا بیا ورته کړې ده. خو لیکوال سنکت سودیر کولکرنی لیکي چې د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو که څه هم خلکو ته ټکان ورکړی، خو دا حقیقت یې رابرسیره کړی چې هندوستان د افغانستان په همکارۍ کې فوق العاده ونډه اخیستې ده چې دغه شراکت د افغانستان د پرمختیا د هڅو لپاره به مفهومه ګڼل کیږي. د یورو ایشیا ریویو په لیکنه کې لولو د امریکا ولسمشر بارکس د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې خپلو پوځیانو ته په وینا کې په افغانستان کې د هندوستان رول ستایلی وو او ویلی وو چې امریکا غواړي هندوستان په افغانستان کې نور هم په اقتصادي همکارۍ او پرمختیایي چارو کې پراخه ونډه واخلي. لیکوال ولسمشر ټرمپ ته یادونه کړې چې هندوستان تل هڅه کړې په خپل نقش کې منځلاری وي. هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز بیا په خپله یوه ګڼه کې د افغانستان د سولې پروسې په باب د ملي امنیت د صلاحکار حمدالله محب پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغانستان دا درک کوي چې هندوستان یې یو ستراتیژیک شریک دی او دواړه لوري د ټروریزم او ډیموکراسۍ په تړاو ګډ نظریات لري. د لیکنې په حواله د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب هندوستان ته په خپل وروستي سفر کې له خپل هندي سیال اجیت دووال سره تر ستراتیژیک ډیالوګ وروسته ویلي کابل پر راتلونکي کې هم په بیلابیلو برخو کې له نوې ډیلي څخه د همکارۍ تمه لري. د هندوستان ټایمز په مقاله کې لولو چې شغلی محب د تیرې شنبې په ورځ ویلي وو یوازې هغه مذاکره چې د افغانانو په رهبرۍ وي کولی سي په افغانستان کې سوله او پخلاینه یقیني کړي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د سولې هغو مذاکرو ته په اشاره چې په مسکو او ابوظبي کې وسوي او د افغانستان حکومت استازو پکې حضور نه درلود وویل له افغانانو پرته سوله امکان نه لري. دا هغه پروسه ده چې موږ یې رهبري کوو. په دې برخه کې غلط پوهاوی هم شته ځکه ګڼې دغه مذاکرې د تړلو دروازو تر شا سوي دي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په باور په نومبر میاشت کې د مسکو په مذاکرو کې د هندوستان او افغانستان غیر رسمي استازو برخه درلوده. طالبانو تیر میاشت په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو پر مهال د حکومت له استازو سره له کتنې ډډه وکړه.
دا به اصل کې د چی د وسلولو طالبانو استادو په پاکستان او ایران کې هم د افغانستان د سولې پر مسله خبري کړي او تم ده چې بیا په سعودي عربستان کې په دغه مذاکرو کې برخه واخلي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس وای د فوټبال په فدراسیون کې د شزینه لوبغاړو جنسي ځورونه کول سي په نورو برخو کې هم د شوزو فعالیتونه کم کړي. سیما سمر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لوی ترنولي دي په دغه څېړنو کې بیړه نه کوي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وای لوی سارنوالی دی د فوټبال په فدراسیون کې له خزینه لوبغاړو سره د جنسي تیریو د تورونو د بررسیو لپاره ډیره بیړه نه کوي. سمر د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول تورونه به د ورزش په بیلابیلو برخو کې د خزینه لوبغاړو شتون کم کړي. دا له لوی سارنوالی غواړي دغه تورونه د په دقت سره بررسی کړي، که چیرې ثابت شي نو د عاملینو پر وړاندې د عدالت تامین شي. دی وویل له لوی سارنوالی مو غوښتنه دا ده چې دغه قضیه په جدي توګه تعقیب کړي، ځکه د ښځو جنسي ځورونه په ټولو برخو کې د دوی د پرمختګ خنډ کیږي. اوس چې د فوټبال په فدراسیون تور لګېدلی، امکان لري په نورو برخو کې د دې لامل شي چې کورنۍ خپلو نجونو ته اجازه ورنه کړي چې ګډون پکې وکړي. په خاطر دې لوی سارنوالی د ګارډین د ورسپانې د دغه راپور وروسته چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون خزینه لوبغاړي د فوټبال د فدراسیون د ځینو چارواکو لخوا جنسي ځورېدلي، یو پلاوی وګماره چې دغه تورونه بررسی کړي. ګارډین ورسپانې په دې وروستیو کې بل راپور خپور کړ چې د فوټبال د فدراسیون رئیس د دغه فدراسیون پر خزینه لوبغاړو جنسي تیری کړی دی. د لوی سارنوالی د حقیقت موندنې پلاوی د خپلو بررسیو په بهیر کې د فوټبال د فدراسیون د یو شمیر کارکوونکو دندې وځنډولې او ممنوع الخروج اعلان کړل. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم په دې اړه د خپلو ارزونو په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرام الدین کریم د فوټبال په برخه کې تر درې میاشتو پورې له فعالیته بې برخې کړ. سره له دې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د فوټبال د ملي ټیم ځینو خزینه لوبغاړو دغه تورونه رد کړل، خو د دغه ډلې پخوانی مسؤلی مدیر خالده پوپل په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي ځورونې یو لړ اسناد او شواهد یې لوی سارنوالۍ ته سپارلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی سارنوالۍ وایي چې د دغو تورونو بررسی روانه ده او دا چې وخت یې ونیو لامل یې دا دی چې ادعا کوونکي له افغانستانه بهر اوسیږي. د لوی سارنوالۍ ویان جمشید رسولی د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دبو بل دغه قضیه وخت اړتیا لري، خو لوی سارنوالۍ په جدي توګه تر تعقیب لاندې نیولې او هر کله چې زموږ همکاران په دې اړه اسنادو ته لاسرسی پیدا کړي چې له مخې تصمیم ونیسي، تصمیم به ونیسي او له خلکو سره به شریک شي. د ښاغلي رسولي په خبره لوی سارنوالۍ هڅه کوي چې د خپلو ارزونو په نتیجه کې عدالت تامین کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویل سوریې د امریکایي ځواکونو وتل په دې پورې تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کردانو خوندیتوب یقیني کړي. جان بولټن دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څه باندې دوی اونۍ مخکې له سوریې د 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو امر وکړ. نور تفصیل له نوریاس نوري نوري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وای له سوریه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه په دې پوري تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کوردانو خوندیتوب یقیني کړي. بولټن چې پرون یکشن به له اسرائیل څخه د کتنې په محال څرګندونې کولې دغه راز وویل چې د امریکایي سرتیرو ایستل په دې پوري هم تړلې چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ټول پاتې شونې وسلوال له منځه لاړ شي. بولټن وویل د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره مهال ویش نه دی ټاکل شوی او زیاته کړه چې مهال ویش د هغې پالیسۍ په اړه پریکړو پورې تړلی چې موږ عملي کوو. بولټن زیاته کړه ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې د داعش خلافت له منځه لاړ شي. د بولټن په وینا ولسمشر ټرمپ پر دې هم تاکید کړی چې دی به ترکیې ته اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې پر هغو کردانو چې له امریکایي سرتیرو سره یې ګډ کار کړی حملې وکړي. هغه ویل دوی ګمان نه کوي چې ترکیه به له متحدو ایالاتونو سره له بشپړې همغږۍ او موافقې پرته پوځي اقدام وکړي. ترکیه په سوریه کې کورد ملیشې په ترکیه کې دیننه له هغو کورد وسلوالو سره پر ملګرتیا تورنوي چې استانبول تر هغه غربولي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه راز ویل چې په سوریه کې له متحدو کورد ملیشو یې غوښتي دي چې د ترکیه په وړاندې د ځان ساتنې لپاره له روسیې یا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت د مرستې غوښتنه ونه کړي. بولتن زیاته کړه د ده په باور کردان په دې پوه دي چې څوک دوستان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دسمبر په شلمه په یو ټویټري پیغام کې اعلان کړ چې له سوریې ټول امریکایي سرتیري به بیرته هیواد ته ستانه کړي. ترامپ وویل موږ د داعش په وړاندې جګړه وګټله، داعش مو وځپه او هغه مو سخته وځپه. د ترامپ د دغې پریکړې پر سر د هغه دفاع وزیر جیمز ماتیس استعفا وکړه او د فرانسې او جرمني په ګډون د ناتو متحدینو وویل چې د سوریې په اړه د متحدو ایالتونو په دریځ کې ناڅاپي بدلون به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه او هم هغه کورد ملیشې چې د دې ډلې په وړاندې جنګیږي له خطر سره مخامخ کړي. د بولتن دغه څرګندونې له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه چې تمه کې ده په څو اونیو کې به عملي شي د امریکا د حکومت لومړنی تایید دی چې هغه ځنډول شوی دی.
تاسو آزادي راډیو ته ورسئ. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنګي ماشین کمزورې شي. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس په بدخشان کې د وروستۍ پیښې قربانیانو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې په روانو ورځو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره زیات کسان د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت کړي. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولی عهد شیخ محمد بن زید آل نهیان تود هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د امریکا پوځ په یمن کې د القاعده یو مشکوک غړی چې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو پر یوه کښتۍ د برید اصلي طرح بلل سوی وژلی دی. او د انډونیزیا د مولوکاس ټاپوګان پرون یوې زورورې زلزلې ولړزول.
دا ژوند رنګونه
بلاله امریما ننګرهار ولایت بیسود ولسوالی.
اوس درته وایي چې په ورځ کې څو ساعته دلته ناستې په کمپیوټر کې کار کوي؟
کمپیوټر ته ټوله ورځ ناستې.
سار تر بیګه
سار تر بیګه
کله چې کمپیوټر کې کار کوي